دي لاند خبرونا. تا پختون شورنه غورزنګ بشر منظر پختین وای په پختون خوا کې پاتیر شول کلونی کې نشته 8000 کسان وشل شوی چې سباند 9000 د خیبر اوسیدون کې و پختون د سرګندونې نن د خیبر پری کې للم کې تا پختون قومي جرګې ته خپل وینا کې کړې دي. پختون ویل د کسان پغه جګړه کې وشل شوی چې د پختون جګړه نه و. تا جرګې لسمی د زاد رادیو د مشال برخي خبريال وسیم سجاد وای د جرګې په ځای کلو سکرین لګیدل او لارې خلکو ته معلومات ورکول کېږي. تمامه چې جرګه پرون پیل شي خو د پی ټی ایم غړو د جرګې تنظیمون کو د امنیتی او انتظامی ستونزو له کبله دا جرګه نن د اکتوبر 12 رسمن پیل شوه. پښتنو دا درې ورځنی جرګه په سیمه کې د روان نامنی او جبري له درکه کېدو او د پښتون میشتو سیمو د وسایلو د واک د ستونزو یو شمېر نورو چارو د هواري او پاړې د پریکړې کولو پاړه رابللې ده. دغه درې ورځنی جرګه ته د پښتون میشتو سیمو بیلابیلو سیمو څخه په درهاو کسان ورغلې دي. د عراق له زندانونو 25 تن افغانان خوش شوي. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي چې 25 تن هغه افغان بندیان چې د عراق په بیلابیلو زندانونو کې شپږ میاشتې بندې تیر کړی وره خوش شوي او د ایران د سفارت لاري بیرته افغانستان ته رسانه کړی شوی دی. د نیمروز ولایت د سرحدي امنیت د معلوماتو پر بنسټ دا کسان په عراق کې د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان وو. له دې وړاندې رني چارواکو ویلي چې په تېرو شپږو میاشتو کې څه باندې 200 سره افغانان له ایران راایستي دي. او د لبنان حزب الله ډلې نن ویلې د حیفا په جنوب کې د اسرایلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتل دي. دا په داسال کې ده چې اسرایلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځلې دي. ایران متحده ډلې حزب الله په ویلامي کې ویلي چې څوکونه د مزایل په حمله سره د اسرایلو د منفجره موادو یو فابریکه وشتل. اسرایلو تر اوسه د دې د پاره څه نه دی ویلي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
دا خزه چې کور کې نارینه نه لري یا لري مایوب ده. معلوم ده مایوب ده کار نشي کولای، څنګه یې دا کار نشي کولای. نو دا خزه چې شي وخوري ماشوم لري. خزه په 200 روپۍ تن پروشي کړو 200 روپۍ. دا اسلامي ده. تاسو ته کوي اسلام نوم ده دیږي.
دا یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې د افغان خزو اقتصادي ستونزې د دوی د اوزګاری لوجه خپل وروستي حد ته رسیدلې دي. په همدې سخت شرایطو کې یو شمېر ښځې په دې توانېدلې چې ځان او نورو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. مېرمن لیلما امرخیل له همداسې ښځو څخه ده.
شپږنیم سوه نفره ما په چل ستون کې فارغه کړي. دغه یو میاشت کېږي دوی به حتی له کورسنګي نه له ښاره له کارتینو نه له دې ځاینو نه به راتلي او ډېری به حتی کرانه درلوده دې موټر. قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډېرو لرې لرې منطقو نه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به.
نن همدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدر منرتونکو له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي چې طالبانو په خپل دویم ځلي حاکمیت کې د افغان مېرمنو هغه اساسي او بشري حقونه یو ځل بیا تر پښو لاندې کړي دي. د بیلګې په ډول تر ټولو لوی او ستر حق چې زده کړې او کار دی یادولې شو. طالبانو د خپلې واکمنۍ په پیل کې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګیو پر نجونو د زده کړې دروازې بندې کړې او همدا شانې ښځې له کار کولو څخه هم راوګرځولې. دې کړنې د ټولو مېرمنو په تېره د ژوند ور تریخ کړل چې په کور کې بل څوک د ګټې واټې لپاره نه لري. په کابل کې عیني شاهدان وایي چې ځینې ښځې دې ته مجبوره شوې دي چې خپلو وړو بچو ته د ډوډۍ د پیدا کابل لپاره سوال او حتی نام مشروع کارونه ته مخه کړی. یو مېرمن په دې اکله وایي
فورس کې 15 یا شوک خزي خو دروازه ټکوي چې خیرات راوړه. دا ډیر نه خو په
کور کې یو خزه به مثلا اقتصادي فعالیتونه کول، کور کې به نور اعضای هم کار کوو، مثلا کېدای شي پلاوی کار کوو، کېدای شي خاوند به کار کوو، کېدای شي ورور به کار کوو، یا خور مور نور کسانو مور سره مثلا همکاري کوله کار فعالیت درلوده. اوس دې لپاره چې مثلا کور کې نور ښځې دولت کې چېرته نور مثلا دفاتر کې کار کوو، هغوی خو بېکار شوي دي، یعنی مشکلات نور ډېر شوي دي، او اکثریت نارینه هم بېکار شوي دي. اوس چې مثلا د دې فعالیت هم ودرېږي، نو تاسو فکر وکړئ چې مشکلات تر نوي فرصته تر سترګو پورته کېږي. کاروبار نوې کور هم کرایه ده، نو د کور کرایه نه شو ورکولی. چې کاروبار نه وي، یعنی یو مشکل خو د کور کرایه، یو بل دسې د کور خرڅ هم نه شي پوره کولی، نو دا خو یعنی ټول مشکل. ما مور پلار مې مریضان دي، همیشه دوا ساده کوي، همیشه مثلا مور مې هر میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو، او پلار مې کم از کم په دوه میاشت کې یو ځل ډاکټر ته وړو. د دې دوا یې که نسم پوره کولی، نو تاسو فکر وکړئ چې خدای مکړه کومه ورځ مثلا سخته دوا پکار وي چې دوی ته احتیاجات مونږ پوره نه کړو، څه حالت به راځي. ښځه په 30 روپۍ تن فروشي کړی، 30 روپۍ د اسلامي ده. تقریبا څه د 5 کاله مونږ جنګونه تېر کړي دي، ډېرې کورنۍ سرپرست نه ده، نارینه
بندوی. افغان لیکوال نجیب الله حبیبی هم ورته خبری کوي. نوموړی وایي چې مور د اولاد لوږه د تړباسي چې غیر شرعي کارونه وکړي. د حبیبی په خبره د دې ټولو کارونو ګناه به د طالب مشرانو په غاړه وي.
دوی لاوال ورځنه هغه خپل خبر باندې کلک پلال دي، او هغه د دوی مشران نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی د اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بېکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د ده ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کي کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډه کړې ده، چې د ده ټول افکا او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته مونږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
پر افغان میرمنو باندې یوازې د طالبانو د نظام لخوا بندیزونه نه دي وضع شوي، بلکې ځینې په کورنۍ کې د یو شمېر نارینه لخوا هم داسې کار ته نه پرېښودل کېږي چې دوی په مرسته یو څه پیسې وګټي او خپلې ستونزې حل کړي. د کابل اوسېدونکی اجمل په دې اړه وایي:
د افغانانو یو اساس مشکل همدا ده چې دوی خپلې نجونې یا خپلې خویندې د سیزایو نه پرېږدي. مثلا د رښتیا ځایونه جوړ شوي دي، یو زموږ سره تر څنګ هم ده چې خیاطي زنانو د زده کړې دلته زموږ ډېر همسایګانې هم د دې خلاف دي. هلته سازګاري ښځې دي، ورته پروژې کې استادان جوړې شوي دي. نو دوی څخه مې هیله دا ده چې د خپلې ښځې همدې تعلیمي یا دغه د خیاطي یا د افغان ګنډي یا لاسي صنایع ځایونه ته پرېږدي. دا مشکلات څه خو دا د افغانانو هغه اساسي مشکل همدا ده چې دوی د ښځو هر څه کې یو مشکل لري. خو هیله مې دا ده چې دوی نرمښت وښي او د خپلې خویندې دې ته پرېږدي چې هغه بیا وروسته خپل ژوند هم چربی سي کړي، د اقتصادي مشکل سره مخ شي. په افغانستان کې مثلا جنګونه زیات ډېر شوي دي، یعنې موږ زیات میرمنې اوس په زیاتې خویندې لرو چې هغوی کونډې شوي دي او د خپل اقتصادي مشکل لپاره هغوی د دفاع شاهکار شوي دي، مثلا د نورو غلطو ښکار شوي دي. پرېښودل چې دوی کولی شي د خپلو ماشومانو ساتنه پخپله د هماغه د کالوي ګنډلو په واسطه وکړي یا د لاسي صنایع په واسطه وکړي، دا به ډېرې ښې پایلې ولري. دا ښه نظر ده.
لکه څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې وویل، یو شمېر افغان میرمنې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په دې توانېدلې چې هم ځان او هم نورو ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. میرمن لیلما امرخیل هم داسې ښځو څخه ده. دا چې هغه څه کوي او کار یې څومره ګټور دی په مرکه کې اورو.
زه خپل په دغه سنترو کې مې چې د ما درې سنتر دی په کابل کې فیلان زه فعالیت لرم. ما سره ډېر نجونې دي په بخش صنایع دستي کې، په بخش خیاطي کې دوی راځي. حتی هغه نجونې چې پلارونه نه لري زه یې فیس ترېنه اخلم، نو دوی شپږ میاشتې له موږ سره دلته کار زده کوي، زده کړې کوي. دوی ته دا د خیاطۍ او د بخش صنایع دستي او قالین بافي او دغه ورخي، نو ډېرې نجونې هم دغه یعنی نایلې دي، ناامیده دي. باور وکړه زه خپل دوه نجونې له ځان سره کارمندانې مې اخلم، زه کور په کور سروې کوم، زه له فامیلو سره غږېږم، دوی ته قناعت ورکوم چې دا نجونو ته اجازه ورکړه چې دوی راستي حداقل له افسردګۍ نه خلاص دي، له مریضۍ نه خلاص دي، له فکر نه چې دوی همیشه په کور کې دوی ناهیلې دي او ډېر بیچارهګانې، یعنی نسي کولی چې دوی د خپل ژوند حتی هغه تصمیم د آیندې ونیسي. نو د دغه لپاره زه دغه کورسونه مو ایجاد کړي دي چې دغه نجونې ناامیده نه اوسېږي، حداقل چې راسي زه رویه ورکوم، ورسره غږېږم، دوی سره مشوره کوم، په هر کار کې ورته وایم هیڅ وخت هم تاسې ناهیلې مه اوسئ، همیشه همت وکړئ، خپله غیرت وکړئ، خپله شکر ده ځوانان یاستئ، د مونږ د افغانستان د مونږ د ملک آینده سازان یاستئ. زه همیشه دوی سره یعنی ډېرې په یو ښه توګه لکه یوه مور غوندې دوی سره زه رویه کوم چې دوی وکولی شي حداقل هغه خپل فکر یعنی دغه ناهیلو نه دوی خلاص دي، فکر ونه کړه چې مونږ باید چانس یاستو یا مثلا آینده دې مونږ څه کېږي. د دغه لپاره ما دغه کورسونه ایجاد کړي دي. باور وکړئ چې زه دغه شپږ کاله سو دغه شپږم کال د څه فعالیت لرم، رسمي فعالیت لرم. نو د دې لپاره چې دغه نجونې حداقل هم یو عرفه زده کړو هم مصروفه سي.
بله لیلی ماجان، راځوري تاسو په خپل کار باندې درته وایي چې تاسو له درې شرکتونو یادونه وکړه، څه وخت مو دا کار شروع کړی او له کومه ځای
ما تقریبا غیر رسمی 15 کاله کار کړی ده. ما دا کار په ایران کې شروع کړی ده. 19 کاله مې عمر وزل افغانستان نه لاړم، واده سوم، اول شرایطو کې د طالبانو هغه بل شرایطو کې نو زمانه وای واده کړی و، زه لاړم ایران ته. هلته موږ مهاجر سولو، ډېر مشکل و، موږ ته زندگی ډېره مشکله وه. نو ما هلته دا تصمیم ونیو، هلته مې مهاجرینو سره همداسې کار کاوه، په بخش خیاطي او مردوزي او دغه به مې ورښودل. 9 کاله ما په ایران کې کار وکړ، ایران نه بیرته راغلم خپل ملک ته، خپل افغانستان ته. دلته مې کار شروع کړ او تقریبا زه شپږ کاله کېږي چې زه رسمي کار کوم، جواز لرم، تجارتي جواز هم لرم، عضویتي اتاقو د تجارت هم لرم، وکاله کېږي. او زه دلته په افغانستان کې فعالیت لرم، په کابل کې درې سنټر لرم. فامیلو نه چې یعنی دوی وکولی شي موږ ته فیس راکړه، موږ ترې فیس اخلو څو، او هغه نجونې یا هغه ښځې چې کونډې دي له هغو دې نه فیس نه اخلو. بیا دغه 200 افغانۍ چې موږ فیس اخلو، زه جای ورته نیسم کرایه باندې، استادان ورته مجربه نیستم، او دوی سره مونږ کار کوو، دوی هغه عرفه زده کوي. حداقل ما ته یعنی په دې کې یو اجر ده، یو ثواب ده. دوی ته هم په دې چې دوی وکولی شي خپله په خپلو پښو ودرېږي. ما سه کالې تقریبا درې سنټرونه په دغه یو کال کې ما تقریبا 800 کسه یو سنټر نه فارغه کړه، 250 بل سنټر نه، 500 نفر مې بل سنټر.
ډېر ښه. درته وځي که چې په کومه برخو کې دا میرمنې تاسو فارغه کړې؟
خیاطي ده، چرمدوزی ده، مرمردوزی ده، دستوزی ده، او بل برستنی دي، ایجاب ده، دغه چې موږ تولید لرو، قالینې دي، په دغه کې موږ کار کوو، فعالیت لرو.
دغه کوم میرمنې چې تاسو له سنټر نه فارغه شولې، اوس دوی څه کوي؟ آیا کار ځانته پیدا کړی؟
ډېری چې دي و په کور کې کار کوي، موږ اسناد هم ورکړي دي، رسمي اسناد ورکوم. او بل دا ده چې ډېری ښځې والا ما سره موسم په تماس کې دي، ما ته وایي چې استاد ته وکولی شي موږ ته یو دایمي ځای پیدا کړي او یو تولیدي خیر ده، که عاید هم کمي کولی شو تا سره کار وکړو. ډېری بیرته له ما سره کار کوي، دا اوس هم د ما هماغه شاګردانې راسره کارمندانې دي، کار پرې کوي راسره. او ما تقریبا دوه هفتې کېږي چې په کوټسنګي کې ما یو سنټر نوی مې بنا کړی ده.
په دې باندې اوس خبر راته وکړئ چې د ښځو وضعیت اقتصادي، تاسو له نږدې نه دغلته ګورئ کومې مېرمنې تاسو سره کارمندې دي، کومې چې زده کوي نوی کار زده کوي، اقتصادي حالت یې کوم اندازه خراب دی؟
ډېری ښځې چې دي اقتصاد صفر ته رسېدلی. باور وکړه داسې ښځې دي چې دغه زه چې هره منطقه کې سنټر جوړوم، خاص د دې لپاره یې جوړوم چې دوی مسیر د لارې نږدې اوسي، دوی وکولی شي چې راستي پیاده راځي بیچارهګانې. یعنی باور په خدای وکړه، د ما شاګردان شپږ نیم سوه نفره ما په چلسوتون کې فارغه کړې، دغه یو یوم یاست کیږي دوی به اته له کورسنګینه له خوره د کارتینونه له دې جاینو نه وراتلی او ډیرې به تا کرانه دلوده دی موټر قسم درته خورم چې له دارلمان نه ډیر لری لری منطقونه دوی به سهار په شپږو بجو حرکت کاوه چې دوی به تر اتو بجو رسېدلې نه راتلی به یعنی دومره په علاقه مندۍ دوی راتلی اما د ما ولا باور وکړه زړه به مې مورته ډیر خوږېده ما فیس هم ترې نه اخیسته د چا چې مسیر لری و ما فیس ترې نه اخیسته زه پوهېدمه چې دوی نه لري اما ډیره په علاقه مندۍ به راتلی نو ډیر مشکلات لري ښځې خصوصا هغه ښځې چې سرپرست نه لري هغه نجونې چې پلار نه لري یعنی ډیر بیچارهګانې محتاجې دي بارها بارها دغه خبرې تکرار کړي دي مایلې دي بیخي دغه د ما شعار ګرځېدلی ده چې امارات اسلامي ده باید وظیفه یې ده چې زموږ له خلکو سره زموږ له ښځو سره له نجونو سره یعنی دوی مرستې وکړه او نور دونرانو نه زه دا غواړم هغه خلک چې دوی کولی شي چې مثلا موږ ته فروجي راکوي باید مستقیما له موږ سره په تماس کې شي نه چې دوی یعنی واکو اختیار بل چا ته ورکوي هغه ښځې چې متشبسینې دي دوی فعلا په دې شرایطو کې لکه ما غوندې همدغسې سنټرونه لري دوی له موږ سره مستقیما یعنی تماس نه نیسي زموږ خواهش دا ده له دونرانو نه چې دوی مستقیما له موږ سره زموږ شرکتونه چې دي غون شناخته شده دي اما باور وکړئ چې اوس هم فساد د ادارې ده اوس هم پیزاندله ده اوس هم همدغه خبرې دي اما څوک چاته توجه نه کوي چې واقعیت سره هغه ښځې چې فعلا په دې شرایطو کې واقعا کار کوي دوی باید راسي په سترګو په سر یې وویني او دوی د همدغه خلکو د دې ښځو حالت وویني د دوی خبرې واوري د دوی دردونو ته غوږ ونیسي دوی مشکلات د دې وویني
اوس که دا راته وایه چې د حاکم نظام لخوا څومره له مشکلاتو سره مخې داسې ښځې نجونې درځي د تاسو په شرکتونو کې د تاسو په سنټرونو کې هلته خیاطي زده کوي دوی درتلای سي فکر یې رقمي پلار مزایمت نه ورته کیږي دا نه ورته ویل کیږي چې میمارم ته چیرته ځي
ډیری ځایو کې هتا په شفاخانه کې چې وکز د زی تنا مراجعه کوي د وینې د ماینې لپاره دا زه شخصا د خبر درته کوم چې ویل کیږي ورته چې د تا مارم چیرې ده ته ولې تنا راغلی زه په خپل سترګو حال مې ولید په شفاخانه کې نوم به درته ناخلم وړم ورځ هم دغه خبر هم د قضیه تیر رسوله چې وکز په سنو سال 15-40 کلن و یا په 50 و وای ولې د مارم نه ده و بابا وای زه د چی شي محرم زه له کومه کوم محرم چې زه زوی مې مثلا تللی کار ته زه هغه له دیزاین ته تیزه راکش کړم زه په مرګ حالت مریضه یم د ما وینه واخلی چې زه د ما معاینه وسي حتی اجازه یې نه ورکوله خو په ډېر مشکل باندې موږ څو نفرو ته ورته ویل چې د دې وینه یې واخیسته دا مشکلات ډېر زیات دي واقعیت سره او ډېری د موږ ښځې د موږ ډېری نجونې چې دي له همدغه نه هم لږ ذره راس خوري سې ډېری نسي کولی سې راسي او زه چې دغه کور په کور سروې کوم د همدغه لپاره او سنټر چې جوړومه داسې ځای کې جوړوم چې د ښځو ته مسیر نږدې خطر نه وي ورته په لاره کې پس کوچه نه وي داسې ځای ته ځای نیسم ورته نو دغه شیان زه ټول نظر کې نیسم ځای ته یې نومه بیا پس له هغه نه زه اقدام کوم دا اوس ما په کوټسنګي کې چې ځای نیولی ده زه باید جواز واخلم زه باید امر بالمعروف سره وغږېږم زه د هغو دې نه مکتوب واخلم رسمي چې موږ ته اجازه راکړه موږ ته ممانعت ونکړه دا نجونې په لاره کې ونه درې دغه خبرې ستا واقعیت سره
تاسو مخکې ویل چې دغلته ګنډې افغاني دي او په خوا کې قالینې جوړېږي نور لاسي کارونه دي کوم یو ښه بازار لري د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې قالینې ښه خرڅېږي افغاني کالي ښه خرڅېږي څه شی ښه خرڅېږي
بل هم افغاني کالي خرڅېږي په خارج کې په داخل کې نه او قالینې هم همدغه سي افغانستان خلک خو وسه نه لري چې وایخلي مونږ هم چې داسې کار اخلو مثلا بل نفر نه اخلو تجار نه اخلو وغودي مونږ ته راوړي مواد راوړي مونږ ورته جوړو وخت چې قالینې آماده سوله دی او قالینې مونږ ته 1000 یا 15000 روپۍ راکوي هغه اصل مفاد یې مونږ خو نه اخلو
یعنی که چیرې تاسو امکانات درلودلی خپل مواد درلودلی نو دا ټوله ګټه به خپل ښځو ته بیرته راتله
او دغه د صنایع دستي کار چې د غونډې ښځې کوي او د ګنډې افغاني کار چې د غونډې ښځې کوي یعنی دغه ډېری په کابل کې په هر مرکز کې د کابل چې دغه دوکانونه دي د مردانه نارینه خو دا کار نه کوي د غونډې ښځې کوي کنه د لاس کار غونډې ښځې کوي اما مفاد چا ته ده سود چا ته ده غوته ده دا ښځې بیچارهګانې چې یو میاست یو نیمه میاست په یو جوړ کالی باندې دوی کار کوي وخت چې آماده سي دوی ته څونه پیسې ورکوي یو نیم زر دوه زره یعنی یو نیمه میاست فکر وکړه چې دوی ناست دي ورته بیچارهګانې شپه او ورځ ورته ناست دي د عینو کار کوي د لاس کار کوي خامک کوي چوبک دوزي ده موره دوزي ده مثلا ګراف ده عینې پټوي یعنی ډیر مایده کارونه د دا ګوره د دسترګو له لاسه سړی ځي، اعصاب د سړي ضعیفه کېږي، د شپې نارام خوي سي، دا د شپې ورته کښېني. ډېرې ښځې دي بچیان لري، د ورځې کار نه سي کولی، د شپې ورته کښېني، د سترګو دید له بینه ځي.
بلې، او پیسې بیا بېرته نارینه اخلي د دې لپاره چې ښځې نه سي وتلی بیرون چې یا خام مواد راوړي یا بېرته دغه تولید شوي شیان خرڅ کړي، پیسې د نارینه وجب کړي، زحمت ښځې باسي. تاسې غواړئ همدا ووایه؟
هو، په دې چې موږ مثلا بازار ته نسو تللی سي مواد واخلو، په دې خاطر چې هغه منډیي کې چې دي خو غونډ دوکانونه د نارینه وو دي. یوه ښځه چې هلته ځي ټول داسې ورته ګوري، اوس خو هېڅ اجازه نشته چې یوه ښځه تنهایی باندې لاړه سي منډیي ته چی واخلي، مجبوره ده نارینه به ځي. او نارینه دا کار چې کوي، مثلا ځي مواد راوړي، دا د ښځو ته یې ورکوي، راحت ته ښځې په کور کښې ورته ګنډي، بېرته د کور له شانه ورته وړي، هغه یو چی ناچیزه پیسې ورکوي. یعنې په دې هر لحاظ موږ ته شکست ده، له هر لحاظه.
دغه دومره کلونه چې تا کار وکړه، تر ټولو زیات سختي چې در باندې راغلی هغه څه وخت وه او څه شی وه؟
والله ډېره سختي چې په ما باندې راغله، متاسفانه د ما مېړه معتاد و، ما ډېر درد ولیده، 15 اولاده د ما په غاړه وه. یعنې د دوی تربیه، د دوی آینده، د دوی تعلیم، د دوی درس، دغه ټول ما د همدغه ستنې له څوکه ما پیدا کړه او ما خپل اولاد ورسو. ما درې زمن لرمه، دوه لورګانې مې واده کړې، دواړو باندې مې درس ویلې، یوې کمپیوټر ساینس ویلې، بلې اقتصاد ویلې. وړکی زویکی مې دلته راسره ده، دوه زمن مې رسولې دي چې خارج کښې دي، هغه د درس وایي، هغه مې د درس لپاره لېږلې چې دوی درس وایي، خپل آینده جوړه کړو. په ما عمر تېر شوی ده، ما لیدلی ده. یو ښځې ته په تنهایي ژوند ډېر سخته ده، ډېر مشکله ده. دغه اوس هم 30 کاله مې عمر ده، دغه اوس زه په ډېرو بدو شرایطو کښې ژوند کوم، اما بیا مبارزه کوم، بیا هم وایم، هر څومره خبرې د خلکو نه اورم، زه په قصه کښې نه وایم، مه کوه چې ودې وایي، اما زه خپل کار کوم، په دې خاطر چې زه خدای پاک ته مې غاړه خلاصه ده، نو زه خدمت کوم.
که په دې باندې راته خبرې وکړي چې د تاسې راتلونکی پلان به څه وي افغان نجونو ته، افغان مېرمنو ته چې دوی له زده کړې پاتې دي، له کاره یې راویستلي دي، په کور ناستې دي، تاسو تر خپل توانه پورې الیزلې کوئ چې د کار زمینه ورته برابره کوي، راتلونکی پلان مو څه دی؟
زه غواړم چې یو تولیدي جوړه کړم چې 3000، 2500، 4000، 5000 کسه ښځې په کار سي. زه دغه غواړم چې دغه ښځې کار وکړه، حداقل موږ تولید هم د موږ خپله مملکت ته ښه ده، هم د موږ خلکو ته ښه ده، هم بېرته سرمایه کېږي، ام د افغانستان قالینې چې مثلا خارج ته ځي د پاکستان په نامه ځي، دلته جوړېږي، مارک وهل کېږي، مارک څوک وهي؟ پاکستان یې پرې وهي، پاکستان یې په ډېر پورته قیمت باندې خرڅوي، اما د خپل په مملکت په نامه یې خرڅوي. موږ ته ډېر د تعصب ځای ده چې د موږ خلک ولې خپله خاینان دي، ولې داسې کوي، خپله تیشه اخلي، په خپلو پکو یې وهي. زه دغه خلکو ته حیرانه پاتې یم.
که اوس دا راته وایي چې ولې دې وغوښتل چې راسې مثلا د افغاني کالی جوړول زده کړې، یا د قالینې جوړول زده کړې، یا لاسي کارونه زده کړې، علاقه دې سره وه، د ژوند مجبوریات و څه وه، ولې دې مسلک ته راغلي؟
علاقه خو مې خپله وه، واقعیت سره له وړکینې نه دې ما علاقه وه، او بدبختانه درته وایم چې زه یو نیم کلنه له موره پاتې شوم، 15 له پلاره، د ما پلار شهید شه، قمندان د فرقې اشت، نو زه پاتې شوم اتره ته. دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته هر کړم، په دې چې ما ډېر مشکلات په ژوند کښې ولیدل، فقط د ما عمر په کار کښې تېر شوی، په منډو کښې تېر شوی. وخت چې واده شولم، زه ایران ته لاړم، له ایران چې بېرته راغلم 9 کاله بعد ما بېرته شپې مکتب ویلې، هم اولاداره وم، چچاداره وم، مکتب مې ویلې، مېړه مې معتاد و، کار مې کاوه، ځان مې ورسوه، اولاد مې ورسوه. نو دغه د ژوند مشکلاتو زه دې ته اړ کړم واقعیت سره، په دې چې زه داسې څومره لکه تیږه غوندې چې هر څونه به ما مشکلات راغله ما شاته واچول، فقط همدغه مې تصمیم په ژوند کښې ونیوه چې هېڅ وخت به زه له خپلې لارې نه منصرفه نه سمه. ما ته دا ډېر د افتخار ځای ده، زه پیسو ته اهمیت نه ورکوم، زه فقط غواړم چې د ما امنوه، د ما هغه ښځې، هغه نجونې چې د ما لورګانې دي، ما ته د افغانستان غونډې نجونې لورګانې مې دي، غواړم چې دوی مشکلات ونه لري، زه غواړم د دوی لاسنیوی وکړم، چېرې مې چې له وسه کېږي ورته کومې، تر هغو چې ژوندی یم، بیا چې مړه شومه بیا خیر ده، یو دوه خو به راته وکړه.
بلې، که داسې اوس راته ووایه چې افغان مېرمنو ته څه ویل لرې؟ تاسې هم د ژوند ډېرې سختې تېرې کړي، مګر بیا مو مبارزه کړې ده، د تاسو په مرکه کښې معلومه شوه چې تاسو هېڅکله ماته نه ده منلې. له خپلو تجربو نه افغان مېرمنو ته چې اوس په ډېر بد وضعیت کښې شپې ورځې تېروي، د طالبانو نظام یې هېڅ کار ته نه پرېږدي، درس ته یې نه پرېږدي، تاسو دوی ته څه ویل لرې؟
هیڅ وخت باید نه امید نه سی. په دې خاطر چې مونږ دغه ځوان کې نه امیدي لپخونه سړی غورځي، باید خپل خپل دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی نه امید نه سی، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کړه چې زه ولا یوه ښځه یم ناتوانه یم. نه، هیڅ وخت یوه ښځه ناتوانه نه ده. مونږ د افغانستان خویندې او د مونږ میندې یا د مونږ مورګانې یا د مونږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د مونږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنی دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
قربان دسم، ژوندی اوسئ.
له حقوقي ارس هم ټول وګړي د حق لري چې ځان ته د کار کولو زمينه برابر کړي او څوک مخه ونه نیسي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد تاج الدین منصور له نور خبرو سره.
کورنۍ د کورنۍ کې تاسو لکه ټولنه لکه مملکت داسې فکر وکړئ، په خپل دار کورنۍ کې باید تان ته هدف ولري. که هدف دغه هدف که ښځه تعقیبوي که نر تعقیبوي، باید دوی ملاتړ وشي، دوی کومک وشي، دوی سره مرسته وشي. چاره چې نه لري د ګلدوزي ده که نور دغه عرفه ده نور شانس دوی زده کوي، دا دوی شرعي حق ده. دوی سره باید ډېر پخلاینه ورسره وشي، کومک ورسره وشي، امکانات ورته برابر شي. دا د هر نارینه وظیفه ده. دوی سره د خشونت ونشي او دوی سره ډېر په انساني اخلاقي و په دې مانا ځان داسې مسؤون احساس کی، داسې د امنیت ساحه کې دوی احساس کی، او داسې د شهامت او د غرور او د افتخار حس ورته پیدا شي. سینې ما ورونه د ما د خلکو د ټولنه د کور ټول خلک ورسره باید مرسته وکړي. په خې کار کې هر څوک کار کوي، باید ورسره مرسته وشي. مونږ داسې خلک لرو چې متاسفانه تحصیل نه لري، تعلیم نه لري، غواړي سم داسې نور خلک موسي. یعنی داسې خلک مونږ لري په دغه وطن کې ګورو، مثلا یو نیم خلک مکتب ته دي لکه علاقمندي خي ورته وایي سوي سدونه خلک مکتب وبیل سدو کې ستو وکي. داسې بې ځایه شعارونه، بې ځایه خبرې، بې ځایه ذهنیتونه خدا متاسف نه داسته په مو وطن کې. او دا د دې حق دی که کوم شغل یا کسب او کار او څه قوانین او منافع او د نورو خلکو د ازادۍ مخه نه نیسي. حق لري که خزه د کندر د هر کار ته دی باید د زمينه مسایده سي ورته کار پیدا سي او ژوند وو کې استقلالیت مالی په اسلام کې او په انسانانو په ژوند کې په ټولو کې د اهمیت لري. او دا مدون شاند دي او دا لیکل سي دي په منابع کې ستنه د هر خزه چې استقلالیت لري. لکه تاسو کده پیغمبر سره د ژوند دغه وګوري، د خدیجه کبرا مخکې د دې پیغمبر سره وادو کې د تجارت او تجارت کوو، یعنی استقلالیت درلود. بیا ورسره خپل تجارت پسې تلله او د ژوند کوو. دا په دې معنی نه دی چې کوم معنی نشته، یعنی نه اخلاقي معنی ده، نه دینی معنی ده، نه اجتماعي معنی. او دا خلک ته بده کې شلکی کې خپل خوند یا خیر یا دا کسان نه پریدي. دا د دې متاسفانه جهالت دی او بده کې شرعي دلیل نه لري دوی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاره.